مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خبریږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو لومړی په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټکنۍ کېدو پړه د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې درلودې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک پر غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي. شکیب ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمني کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولیږل شي چې نهه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یو کوچنی ماشوم و ووژل. دې پیښې د جرمني خلک حیران کړل. د څارنوالانو په وینا دا افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیځ په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په نتیجه کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی او د اسرایلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین وخت کې په بل سرحدي کلي عدیسه کې یو مذهبي تالار یا حسینیه د اسرایلو په برید کې ویجاړ شو چې د پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دا عملیات د حزب الله ډلې پر مرکزونو ترسره شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر د دوهمې شل اوور سیالۍ لپاره لوبه سره کوي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمینې حرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیل شوې ده. دواړه لوبډلې درې شل اوور سیالۍ کوي چې لومړی افغانستان په لوی توپیر وګټله.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپوکی د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت څاروانیم. نن مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په استانبول کې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. دا خبرې په تیرو څو ورځو کې نتیجې ته ونه رسېدې او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني پلاوی خپل هیواد ته روان شو خو بیرته راوګرځېد او له طالبانو سره د خبرو دوام ته حاضر شو. پاکستان پرون د استانبول خبرې ناکامه اعلان کړې وې. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ تازه خبرې د ترکیه او قطر په غوښتنه بیا پیل شوې دي. سره له دې چې د اکتوبر په 19 په دوحه کې دواړو خواوو پر اوربند ژر سلا وکړه، خو د استانبول خبرې چې د دوو ګاونډیو ترمنځ د دایمي اوربند او د یو بل د ادعاو د څارنې لپاره د میکانیزم جوړولو ته ځانګړې وې له خنډونو سره مخامخ شوې. دا دوه هیوادونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول وایي چې دوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي، خو د طالبانو استازي بیا وایي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د داعش روزنځایونه بند کړي. دواړه هیوادونه د یو بل ادارې ردوي. پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې خبري وکړو چې د استانبول خبرو ته څومره هیلمند چې دواړه خواوې به یوې موافقې ته ورسیږي، او هغه کوم موانع یا خنډونه دي چې تر اوسه دواړه خواوې په خبرو کې مختنه دي تللي او د دوی د پرمختګ خنډ شوي دي. زموږ د خبرونه ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غاوس جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مرقیق، او همدارس د ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه مو درلوده یا لاند نظر مو درلود نو کولای شي چې څرګندې کړئ. لبرای جان باس صاحب، ستاسو په نظر دا چې دواړه خواوې د قطر د خبرو خلاف په قطر کې ډېر ژر موافقه وشوه، په اوربند باندې سلا وشوه، په استانبول کې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې، مشکلات زیات شول، دلیل څه کېدای شي؟
سلام کوم. اصولا خبره دومره بیری خواخو کاری چې واقعي ساده ده، ځکه چې طالبان او پاکستانیان مخصوصا د پاکستان پوځ او استخبارات خو طالبان سره ډېر د پخوانه یو بل پیژني، مخصوصا طالبانو کله چې طالبانو هغه فوقاني د دوی اما کوم حیات رهبری چې ده هدف می دوی دي، دا مزګلی صفوف می هدف نه دی. البته متاسفانه چې دوی د احساسات او تخدیر ناوړه ګټه پورته کوي. پانتر چې فوقانی رهبری د طالبانو او د پاکستان پاوز او نظامی رژیم یو بل ډیر څه پیژي، اوس خبره دا ده چې دوی په لوبه کې سره ګیر دي، په هغه لوبه کې چې کلونه کلونه پاکستان به لوبه وله، پاکستان همدا خلکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه، تجهیزولې، انګیزه یې ورکوله، لمسولې، افغانستان ته پرتابول. اوس لوبه داسې رامنځته شوې ده جناب سروان صاحب چې افغانستان د همدغو طالبانو د کنټرول لاندې راغلی دی، او یوه لویه جغرافیا د دوی د کنټرول لاندې ده. دوی د افغانستان صاحبان ځانګړي، او دوی فکر کوي چې اوس نو ډېر لویه جغرافیا په لاس کې ده، لویه خاوره په لاس کې ده، او باید چې د پاکستان د کنټرول څخه ووځي. د بلې خوا پاکستان هغه لوبه چې لکه مکه نه ساسو ماته ویل چې خپل پیل کړی و، خپل مبتکره ده، هغه لوبه کې ګیر شوی ده. ماشوم ته هم معلومه ده چې دا طالبان او هغه طالبان د فکری نظر، د تجربې د نظر، یعنی د ژوند د تجربې د نظر، به خو اوګه په اوګه یو بل سره جنگ وکړي، او زه هر چا په ځای وکړي، په هر نوم چې وکړي، خو همدې اصطلاح نظامی استبلیشمنت د پاکستان د ټیل وهل انګیزه ورکوله. ښه، اوس دوی هغه وخت نه پوهېدل چې دا یو وجود دی، یو فکر دی، یو روح دی، او اوس داسې یو دیوال سره مخامخ شوي دي چې دا دیوال د تیږو، د ډبرو، د اوسپنو جوړ دی، او پوهېږي چې دیوال یې خپله جوړ کړی دی. نو په دې ترتیب پاکستانیان په خپله لوبه کې ګیر دي. خو په هر ترتیب دلته څو مسلې نورې هم شته دي چې پاکستان هغه ځای ته باید ولېږل شي چې د ځینو نورو هیوادو، د ځینو نورو د فرا منطقوي او یو تعداد د منطقوي لوبغاړو د خطر، د هغوی منافعو ته، دا هو لو یو ستراتیژیګارو ته هم خطر نه وسی نو لوبا لکه پیچلی هم دا په عین وخت کې زګه چې طالب اوس هغه لوبه کې د داخل شي چې پاکستان وربندې وځپل شي یا پاکستان هغه څه ولوبول شي چې افغانستان نور هم بیچاره شي په افغانستان باندې يرغلونه وشي د افغانستان انفراستراکچر نور هم تباه شي دا کولی شي چې ډېری غیر د پیشبینی وړ عواقب هم پاکستان ته هم افغانستان ته او هم دغه د منطقې د سیمې جغرافیه ته رامنځته کړي. د بلې خوا تر هغه ځای چې تاسو هم پوهیږئ او خبرونه کې هم وار په وار راځي د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د نظامیانو د ادارې لاندې یوه بله ډله هم شته چې هغه داعش نومي. هغو ته هم همدغسې انګېزه ورکول کېږي چې په منطقه کې مخصوصا په افغانستان کې په نورو ځایو کې خپلې تروریستي عملیاتونه وکړي فعالیتونه ولري. نو په دې ترتیب د دغو دواړو خواوو هغه کوم نراتیف چې دی چلنج شوی دی یعنی د یوې خوا طالبانو کټ مټ د پاکستان قطع په لاس کې نیولې ده. هغه ورته وایي چې یو وخت تا هلته زه ساتلم اوس همدغه خلک چې زما هم فکر دي تا سره مبارزه کوي ستا په خاوره کې ظاهرا خو دوی هغه ربیبي چې ګواه کې د افغانستان په خاوره کې دي او دا ثابته هم نه ده چې د افغانستان په خاوره کې دي. لږ تر لږه طالبان خو په دې تر اوسه پورې اعتراف نه دی کړی خو بیا هم فکروم چې دا طالب او هغه طالب تفاوت څه شی دی؟ تفاوت پکې نشته. نو دې ترتیب دسې هم نه شي کېدلی چې هغه طالب چې د دوی د کنټرول لاندې اوسېږي د پاکستان منظور مې دی او په افغانستان باندې وتپل شي هغه ښه طالب. نو هغه طالب چې بیا د هغې په کور کې را پیدا دی او هماغه فکر هلته غواړي
دا خبرې پخوا هم کول. البته دوی پخوا مل چې شو بد طالبان شته. خیر دې موضوع ته به راشو. مننه کور ودان جانبا صاحب. مدقیق صاحب په تیرو څلورو ورځو کې خبرو نتیجه ور نه کړه. آیا کوربه هیواد ته به کومه هیله پیدا شوې وي چې دواړه خواوې بیا خبرو ته کښېنول؟ راپورونه وایي چې د ترکیې اصرار سبب شو چې پاکستان خپل پلاوی بیرته واستوي او خبرو ته دوام ورکړي. مدقیق صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ مدقیق صاحب اوس په ټلیفون قطع شو لکه چې نه پوهیږم څه مشکل و. خیر د قدرمنو اوریدونکو لپاره به یو بیا هم خپل میلمانه معرفي کوم. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای زموږ میلمانه دي. یوسفزای صاحب به تقریبا یو لس دقیقې وروسته له استودیو سره وصل شي. دوی سره وعده هم داسې ده خو دا شیبه شاغلی جان باز او شاغلی مدقیق را سره دی. مدقیق تلیفون البته قطع سو اوس بیرته له استودیو سره وصل دی. بیا به ورته هر کلی وایم. مدقیق صاحب څنګه زما ژغ اوري؟ مدقیق صاحب متاسفانه چې کومه تخنیکی ستونزه لري. خیر جانبا صاحب تاسو د داعش خبره وکړه. طالبان دا ادعا لري چې داعش په پاکستان کې روزنځایونه لري او پاکستان یې ساتي. په بلوچستان کې خصوصا دوی دا ادعا لري. د پاکستان په اداو ډېرې خبرې شوې دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې د لاغزای حمله کوي. اما د طالبانو د ادعا ته په نړۍ کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی یا ډېر نه ده منعکس شوی بل دې چې طالبان یې هم داسې یو نیم وارې یادوي. دا ادعا څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
دغه څه چې د پاکستان ادعاګانې هم چندان خریدار نه لري. هغه ته وګوري نړۍ په یو نوو بي تفاوتي کې
یعنی ډیر تکرار شوی ده. منظور می دا و چې ډیر تک هر خبر خبریږي په لدی سره مدا یادیږي چې پاکستان د ایدال لري او اصلاح خو عمل کیږي، اما د طالبانو ادعا ته دومره توجه نه کیږي.
دا درسته ده، درسته ده، ځکه چې طالب خو ونه شو کړی چې دننه په کور کې مسؤلیت رامنځته کړي چې بې د هغې په ترڅ کې نړیوال عمومي مسؤلیت ترلاسه کړي. دا خو ډېره لویه خلا ده. اما خبره هم دا ده چې مرکز د تروریزم، مرکز د تجهیز، د انګېزه ورکولو، د پرتاب کولو د تروریستانو د پاکستان وو دی، او په دا نږدې راتلونکي کې خو همداسې کاري چې دا هېواد به همدغسې پاتې اوسېږي، په همدې ماهیت به روان اوسي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې ټولې تروریستي ډلې په شمول اوسنیو حاکمانو د افغانستان، دا خو ټول د همدغې پاکستان نه پرتاب شي. اوس که هر ډله تاسې نومې واخلئ، هر ډله دا په افغانستان کې د کوم طریق نه راغلې ده، د کوم ځای نه دا تمبال شوې ده، په کوم انګېزه دا راغلې ده، درست افغانستان ته. په داسې حال کې چې هغه اساسي دفترونه خو اوس هم هغه سیاسي
په دې موضوع خبرې وکړي. بله ډیره مننه.
او څنګه په پاکستان کې پاتې دي؟
بله سلامت اوسئ، ډیره مننه. مدقیق صاحب ته بیا ورشو، تمه چې دا ځلې ټلیفون قطع نشي. مدقیق صاحب، په تیرو څو ورځو کې په ترکیه کې خبرو نتیجه ور نه کړه، او ترکیه بیا راغله میدان ته او له پاکستان یې وغوښتل چې موزه یو خبرو ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دوی ته به څه هیله پیدا شوې وي چې دواړه خواوې به خبرو د خبرو په نتیجه کې یوې روغې ته ورسېږي؟ مننه کاروان صاحب، بس زما ده
تلیفوني ستونزه وه، جان باز سره هم سلامونه. اول خو لکه څنګه چې جان باز صاحب اشاره وکړه، فروان صاحب، د افغانستان او پاکستان د غاړي کې لږ وخت نه چې پاکستان جوړ شوی ده، د افغانستان په اړه، د افغانستان د پخوانیو رژیمونو په اړه، یعنی منفي ذهنیت امریکا خلاص زما په راپیادېږي، د سردار داود خان له وخته تر راوروسته د حزب دموکراتیک خلق افغانستان او د مجاهدینو بیا د طالبانو راتګ، یعنی په ټولو حالاتو کې پاکستان نه غواړي چې یو آزاد افغانستان وي، یو خپلواک افغانستان وي، په پښو ولاړ افغانستان وي. په خاصه توګه لکه اوس وختو کې چې هر رژیمونه تقریبا دغه سناریو بیا بیا تکرارېږي، چې زه باندې به وروسته ډله بس کړو. د ترکیې د مذاکراتو په فروان صاحب اول خو اکثم شرایط د طالبانو لخوا نه، یعنی ډېر شرایط خو نه و کېښودل شوي، خو د پاکستان لخوا کې پی ټی پی باید تروریستانو په لیست کې ځای پر ځای شي. نو سوال درته ټولو ته داسې مخکې جان باز صاحب سره وکړله، مکتب ټولو خبرونه کې کله پی ټی پی څلور کاله مخکې د جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله له طالبانو سره یو ځای، هلته دوی مجاهدینو او سربقاتو مجاهدینو، نو اوس دوی ته وایي دا تروریستان دی. یعنی کله چې د پاکستان کومې مناسب سرچې شي، که د بلوڅانو که د په عالم څنګه موضوع کې دوی په تاوان وه، هغه تروریستان دي، که دوی په ګټه وه، که د کله خیبر پښتونخوا یا کله دا اوس دغه حالاتو ډېر ګرم چې پاکستان همیشه غواړي چې د خپلو خلکو ذهنیت کوم ستونزې لري، نو کله یې کشمیر ته واړي، کله یې اوس دې موضوع ته مذاکرات ته، خو اصلا د قطر او د ترکیې، یعنی دواړو لخواو نه همې دوی لومړني مذاکرات په قطر کې وکړل، دوی په ترکیې کې. او هغه کوم شرایط زه ګورم، فکر نه کوم چې دوی د پاکستان لخوا نه یا له طالبان چې فکر نه کوم دا موضوع د ټي ټي پي یعنی په تروریستانو په لیست کې دوی ومني او پاکستان هم له خپل دریځ نه اوړي. خو بیا هم پاکستاني د هغه سره له کوم ځای پورې چې معلومات لرو، د ترکیه او د قطر لخوا نه چې بیا مذاکرات کې ډېر وخت شوي دي چې مذاکرات کې سړی اوله ورځ دوه مذاکرات یا درېیمه یا څلورمه، بیا هم معلوم شي چې دې کې پاکستان بل خپل دریزه لږه کیږي او خبر طالبان
مرخ صاحب صرف وزم دا خبر نه شي. پاکستان وایي چې تاسو ټي ټي پی تروریسټ ډل اعلان کړي یا جهاد دیغو خلاف اعلان کړي، د دې خبرې ترڅنګ وایي اصلي غوښتنه دا ده چې باید افغان طالبان د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي، که د افغانستان په خاوره کې وي یا په پولو کې وي، د هغوی په ضد جنګ وکړي. دا څومره ممکنه ده او څومره احتمال لري چې افغان طالبان د داسې یو څه ومني؟
زما په نظر چارون صاحب دا به ډېره ستونزمنه یي او ډېره سخته یي چې طالبان سل کاله یا ته مخکې لږ په تېرې دورې طالبانو کښې خپله جلال الدین افغاني سره همدغه د وزیرستان طالبان به ورسره و هغو سره جنګېدل حتی د جهاد په وخت کښې همدغه پاکستان همدغه خلک د افغانستان په جهاد چې جهاد کوي د ډاکټر نجیب الله د حکومت یا د تېرو حکومتونو په مقابل کښې دوی له هغو سره یو ځای وو. وروسته چې د طالبانو عمارت جوړ شو بیا خپله د افغاني له ډلې سره د خپله وزیرستانو د خپله چې ټي پي د اوس غړي چې دي دوی ما ته ډېره سخته ښکاري. دوی هغه اسلامي اړخ یې عقدوي یې بیا له دوی سره هغه کومه حتی قومي اړیکې او اکثرو سره ښیښیانې کړي دي او دوی اکثر یې ډېر دا موضوع به چې دوی ټي ټي پي یا منځوي کړي یا دوی په مقابل کښې جګړه وکړي زه فکر نه کوم دا به د طالبانو لپاره ډېر سخته وي او که دا کار کوي دا به د طالبانو په منځ کښې به هم ډېر غټ انصاب را ځي او ستونزې به ورته ډېرېږي.
ډېره مننه سلامت اوسئ کوروادن. اوس په ورشو اورېدونکو ته یو دوه تنه لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو مهرباني مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکئ. د دوی ټلیفون قطع شوی دی خو یو بل اورېدونکی هم شته هیله ده چې دوی خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده مهرباني لطفا یو څه ژر خبرې نه کوئ نو مجبور چې ټلیفون قطع به کړو. مهرباني وکړئ لا وخت لرئ. مهرباني
محترمه خبره خو داسې دی که نه چې په استنبول کښې د امریکا دغه د پاکستان او طالبانو تر منځ کوم مذاکرات چې روان دي د کومې خبرې چې روانې دا خبرې
بله متاسفانه چې تاسې خبرې هم قطع شوې نو د استانبول خبرې دي همداسې قطع نه شي. ور به شو بېرته خپلو درنو مېلمنو ته. جان باز صاحب د داعش په ارتباط بیا هم پوښتنه لرم. په پاکستان کې د داعش د روزنځایونو چې طالبان ادعا لري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا ادعا څومره حقیقت لرلی شي؟
دا زما په نظر کاملا واقعیت لري سره د ټول مخالفت چې مونږ کولی شو ولرو طالب سره اما ډېر نورې بې طرفه منبع دا تاییدوي چې داعش لکه ټولې اوس سلیم عقل د دې ښکارندوی دی ښاغلی سروال چې لکه مخکې چې تاسو وویلې دا اظهار شمس ته چې ټولې تروریستي ډلې ټپلې ټولې تروریستي ډلې ټپلې د پاکستان څخه
لیکن مسئله دا ده که چېرته داسې خو کله ناکله پاکستان په خاوره کښې هم عملي کېږي او د پاکستان حکومت وایي چې دا حمله داعش کړی دی یا دا حملې داعش ته منصوبوي. که داسې وي نو بیا ولې هلته حملې کوي؟
داسې ده چې عمومي لوبه او معادلې کښې لوب تغییر راغلی دی او دا تروریستي ډلې د دوی په منځ کښې لوی لوی انشعابونه اوس رامنځته شوي دي. د پاکستان د حکومت او دولت وضعیت ته په کتو هغه کوم فاینانس چې پخوا کېدل د نورو هېوادو له خوا یا دننه د دوی هغه کومې چندې چې وې هغه اوس ډېرې ډېرې ضعیفې شوي او دا باید شوی دی چې او بل دا چې نن ورځ نن سبا د اے آی عصر دی ښاغلی کاروان دا ډلې یوه برخه یو غوښنه برخه د پاکستان د استخباراتي او پوځي هغه کوم کنټرول او مدیریت څخه اوس وتي. ډېر نور ځواکونه دي چې دوی د خپلو موخو دپاره په منطقه کښې او فرا منطقه کښې د خپلو موخو دپاره لوبوي او کېدای شي د ټولو تروریستي ډلو چې دننه په پاکستان کښې نن سبا فعالیت کوي هغو نه به د پاکستان استخباراتي هغه کوم دفترونه چې دي هغو به آګاهي ونه لري دې کښې هم شک نشته. خو یوه غوښنه برخه هغه اوس هم د پاکستان د کنټرول لاندې ده چې په شمول د داعش ځکه چې امکان نه لري په یو ملیتریستي سر تر پایه ملیتریستي استخباراتي هېواد لکه پاکستان کښې څه تروریستي فعالیت وکړي او نورو هیوادو ته دغه عناصر پرتاب کې او ته ترې خبر نه وسی. دا هیڅ امکان لري نه. تاسو وګوري هغه عادي مخالفین خپل عادي مخالفین که پښتانه دي که بلوچان دي، هغوی په یو عادي اعتراض کلونو کلونو په زندانو کې اچوي، نو هغوی دا تروریستان نه ویني، هغوی نه لیدل، پخوا یې نه لیدل، پرون نه لیدل. اس خبره دا ده ښاغلی سروان چې د پاکستان اساسي پالیسي په دې هیواد کې د دوی پوځیان تعینوي او ملکی جمهوري کوم عناصر چې دي هغوی اصل کوم واک نه لري. دوی هغه پخوانۍ پالیسي چې په اتیاوم لسیزه کې را پیدا شوې ده او د ستراتیژیک عمق نومیږي، هغې تغییر نه دی کړی. هر هغه د دوی هدف هم دا دی چې هر هغه نظام چې راځي په افغانستان کې هغه باید د دوی د کنټرول مدیریت لاندې وسیږي. اوس یې تر یو حده دغه کار ترلاسه کړی دی، خو داسې ښکاري چې کېدای شي دا د مدیریت څخه وو.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی سمی یوسفزی هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. یوسفزی صاحب، ستاسو معلومات څه دي د طالبان او پاکستان ترمنځ په خبرو کې عمده خنډ څه دی؟
مننه فروان صاحب تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته احترامات. عمده ټکی چې دا وخت مذاکرات دی لخن سره مخامخ کړي دي همدغه ده چې افغان لوري ته پاکستانیان وایي چې تاسو د ټی ټی پی په افغانستان کې د شتون او په پاکستان کې د ټی ټی پی د حملو مسؤول یاستئ او دا ستاسو مسؤلیت ده. خو طالبان بیا دا وایي چې موږ د دې مسؤل ځکه نه یو چې دوی پاکستانیان دي، د پاکستان خلک دي، پاکستاني اتباع دي او دا ستاسو مشکل ده. خو بهرحال اوس په دې پرون راسي افغان طالبانو طرف یو څه نرمښ دا ښودلی ده چې موږ تیار یو چې د افغان طالبانو پر خلاف که عملیات کېږي افغانستان کې، یعنی که دوی پیدا کېږي دوی تیار دي چې د هغوی خلاف عملیاتو کې یا له سیمې افغانستانه وباسي. خو پاکستان وایي چې نه، د دا وستلو نه علاوه تاسو مسؤلیت دا ده چې دوی دې ته مجبور کړي چې پاکستان خلاف اقدامات ونکړي. او همدا ډول ویل کېږي چې طالبانو دا هم ویلي دي که تاسو وغواړئ یو ټی ټی پی وغواړئ موږ تیار یو چې د ټی ټی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ لکه څنګه چې درې کاله وړاندې مذاکراتو قربتوب کړی و دوی بیا یعنی بیخي د جنگ بندی په واضح ایجنډا باندې تاسو سره کېنی ټی ټی پی او پاکستان. خو پاکستان بیا هم وایي چې نه، زمونږ وی سره خبرې نه کوو. نو اصلي موضوعات همدغه دي چې پاکستان اوس یو ډېر قاطع دریځ نیولې ده او طالبانو ته وایي چې دا ستاسو مسؤلیت ده او تاسو باید د ټی ټی پی سره کوم تشدد ده هغه ته خاتمه ورکړئ په افغانستان کې.
بله، ځینې لا دا هم وایي چې وایي پاکستان وایي چې حتی د ډیورنډ کرښې اخوا ته هم را سره همکاري کوي د ټی ټی پی په ضد. دا اداوی تر څا ده صحیح دي؟
بهرحال همدا مشترکه، یعنی دا ده چې مشترکه استخباراتي معلومات ورسره شریکوو او تاسو موږ دا کولای شو چې د ټی ټی پی د کسانو پیدا کولو کې موږ چې کوم معلومات لري استخباراتي هغه تاسو شریک کو، خو تاسو باور باندې پرې کنده عملیات کوي. بهرحال اوس هم مشکلات په خبرو کې شته ده او د تیرې درې ورځو راهیسې دواړه طرفونه حتی مخکې چې په یو هوټل کې اوسېدو اوس په بیلبل هوټلونو کې اوسېږي او مخامخ خبرې اترې هم نه دي شوي. اکثره خبرې داسې کېږي لکه څنګه چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو کې د دوی باغ یا به د هوټل په یو پول کې وو، اسرائیلیان او فلسطینیان په بل هوټل کې وو. اوس عین شکل د افغانستان او د طالبانو خبرې پاکستان سره خبرو اخیستې دي، یعنی د خبرو په ځای ډېره یعنی دواړه طرف ډېر ترینه راضي نه ښکاري او یو ترخه ډول فضا ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. متحقق صاحب بیا هم ټلیفون قطع شوی دی، تخنیکی همکار کوشش کوي چې بیا ورسره تماس ونیسي. په دې منځ کې به لاړ شو جانباز صاحب. جانباز صاحب، دا چې پاکستان وایي چې د ټی ټی پی غړي له افغانستانه اوړي د حملو لپاره پاکستان ته ځي، نو دا کسان چې هلته عملی کوي حتما به نو بیرته هم ځي افغانستان ته، نو ولې پاکستان بیا مخه نه نیسي؟
همدا خبره ده چې پاکستانیان داسې یو موقف نیولی ښاغلی سروان چې کاملا اولتیماتومي، یعنې ضرب العجلي او اخطاریه دریځې غوره کړی دی. په عین وخت کې چې په قطر کې یا اوس استانبول کې